د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو
رادیو. السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده. نن د ګل ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30، افغانستان کې اته، او په واشنگتن ڈی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځار شپه په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د اتوار په ورځ پرون ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د وبایي امراضو څارنه تیزه کړې. د پاکستان فوج داوا کړی چې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د وسلوالو سره ډزو کې دوه عسکر وژل شوي او په ځوابي ډزو کې یو ترخګر وژلي. او روس د اتوار په ورځ د یوکرين په دوه سترو ښارونو سر خار کیف او خارکیف باندې د میزایلو نوی بریدونه کړي. اوس تاسو د خبرونو تفصیل ته. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د اتوار په ورځ پرون ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د وبایي امراضو څارنه تیزه کړې ده. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې ځایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې د زلزلې له امله زرګونو زیانمن شوي کسان اوس د وبایي امراضو خطر سره مخ دي. په افغانستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې شروع ورځې زلزلې له امله لږ تر لږه 1500 کسان مړ شوي، ګڼ شمېر زخمیان شوي او په زرهاو کورونه یا پورا نړېدلي او یا هم ورته معمولي زیان رسېدلی دی. د دې آفت له امله ورانی او زیانونه زیاتره د افغانستان په جنوبي ولایتونو پکتیکا او خوست کې پیښ شوي دي چې د پاکستان سرحد ته سلمه غریبي او لرې پرتې غرنۍ علاقې دي. په دې سیمو کې داسې بنیادي اډانې هم نشته چې د دغه سي آفتونو سره مقابله کې ورنه کار واخیستل شي. د طالبانو په حکومت کې د صحت وزارت ترجمان شرافت زمان د اتوار په ورځ پرون ویلي دا خلک خوراکي موادو او پاکو اوبو ته زیاته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې چارواکو د اوس د پاره د دوایانو بندوبست کړي، خو د هغه کسانو سره امداد چې کورونه یې تباه شوي دي دا به ورته مشکله وي. د والو ادارو څخه وغوښتل چې ورسره مرستې وکړي او هغه کسان چې ژوندۍ پاتې دي هغوی لپاره د درو درملو او خوراک بندوبست وکړي. د صحت نړیوالې ادارې په یو بیان کې ویلي هغه اداره او نورې ټولې ادارې چې په علاقه کې فعالیت لري کوشش کوي چې د ژوبلو درملنه وکړي، د خلکو ژوند وژغوري او د دغه غمجنې پیښې په نتیجه کې چې څه ماحول مخې ته راغلي هغه کې د امراضو د خورېدو خطر راکم کړي. د صحت نړیوالې ادارې د بیان تر مخه ډبلیو ایچ او د دې یره چې په وبایي امراضو کې اضافه ونشي د صحت ځایي ادارو ته د دوایانو او نور امداد په ورکړې سره د سختو اسهالاتو، شری او کرونا امراضو سره نسیوا کړی ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یو د هغه دوه هیوادونو څخه دی چرته چې لا هم د پولیو مرض موجود دی. دغه هیوادونو کې بل پاکستان دی. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د پولیو کمپاین کارکنان هم په زلزله ځپلو سیمو کې فعال شوي چې هغوی د نور وبایي امراضو په خورېدو هم نظر وساتي. د راپورونو تر مخه د افغانستان په څو ولسوالیو کې چې سخت زلزلې ځپلي سلګونه کورنۍ د شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا هغه کسان چې کورونه یې نه دي وران شوي او یا ارزي وران شوي هغوی هم د دې یره چې بیا زلزله ونشي د کورونو څخه بهر وسیږي. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د خالی په ورځ د واشنگتن څخه وغوښتل چې په افغانستان باندې لګول شوی پابندۍ لرې کړي، د افغانستان د بلیونونو ډالرو خارجي اساسې د ازادي کړي چې اکثره یې په امریکا کې کنګل پاتې دي، او په دې توګه د مرستندوی ډلو سره همکاري وشي چې د ضرورت وړ امداد د زلزله ځپلو سیمو ته ورسیږي. د متقی د دې بیان څو شپې وروسته د وایټ هاوس ترجمان کاری ان جان فیر د خالی په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړي چې د بایدن انتظامیه په دې باندې کار کوي چې دا مسله د یو لړ عمل درآمداتو د طریقې حل کړي. هغه ویل د دې پیسو د استعمال په اړه چې کوم پیچلي سوالونه پیدا شوي د هغو د ځواب موندلو لپاره په فوریتو باندې کار کې بوخت دي چې یقیني کړي دا پیسې د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي نه چې د طالبانو. د پاکستان فوج دا وکړی دا چې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د وسلوالو سره ډزو کې دوه عسكر وژل شوي او په ځوابي ډزو کې یو وترخګر وژل دي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څنګه په خپل راپور کې وایي چې دا پیخه د شمالي وزیرستان په غلام خان کلی کې رامنځته شوې ده. آی اس پی آر وایي چې د وژل شوو وسلوالو نه وسله هم ترلاسه شوې. دوی وایي چې وژل شوی وترخګر د پاکستان په عسکرو باندې بریدونو کې ککړ وو. وژل شوی دواړه عسكر د خیبر پختونخوا په لچینار او د رسمل خان اوسیدونکي وو. فوج وایي چې د پیخي ورستو یسیمه کې لټون سر تر رسولې او صفه کړی ده. د فوز لخوا وجل شو کسانو او د یادې پیخي د داوو د آزادو سرچینو څخه کوم تایید نه دی شوی، خو په سیمه کې د ترخګرۍ پر ضد کارکونکو څلور کسان سورزه وړاندې په شمالي وزیرستان کې وجل شوی وو. روس د اتوار په ورځ د یوکرين په دوه سترو خارونو سر خارکیف او خارکیف باندې د میزایلو نوی بریدونه کړی دي. د حمله په داسې حال کې شوې دي چې د نړۍ د وو سترو طاقتور هیوادونو جی 7 مشرانو د ماسکو د لا زیات سنډې تکولو لپاره د لارو چارو په موندلو باندې خبرې پیل کړې دي. د سر خار کیف خاروال یا میر ویټالی کلیچکو ویلي چې د روس په تازه بریدونو کې د کیف د رهایشي پلیټونو دوه ودانې په میزایلو لګیدلې دي چې لږ تر لږه یو تن پکې مړ او څلور نور جوبل شوی. روسی پوځیانو په یوکرين کې خپل د کروز میزایلو استعمال زیات کړي او ورباندې د یوکرين په شمال ویدیزو سیمو کې اهداف پنهخه کوي. د یوکرين په څو خارونو کې د هوایی بمباریو د خبرداري سایرنونه هم غږول شوې دي. د امریکا صدر جو بایدن چې د جرمني د چانسلر اولاف شولز سره یو ځای د جی 7 ډلې د هرکلی په دستوره کې راښکاره شو، په سر خار کې یې باندې د روس د تازه حملو په باب وویل چې دا تر ډیره حده د هغوی بربریت ښکاره کوي. په یوکرين باندې د روس پوځي یرغل د جی 7 ډلې د مشرانو د جاري ناستې یو اهم موضوع ګڼل کیږي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د خالی پورز ویلي وو هغه هم امکان دی د ګول پورز دغه ناسته کې ګډون وکړي. بایدن ویلي دی چې امریکا او د جی 7 ډلې نور ستر اقتصادي طاقتونه به د روس نه د سرو زرو په درآمداتو باندې بندیز ولګي. د جی 7 ډلې د هیوادونو کینیډا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان، برتانیا او امریکا مشران کوشش کوي چې د روس په مقابله کې خپل اتحاد وساتي. که څه هم د یوکرين جګړې اثرات په نړیوال اقتصاد ورځ تر بلې سیوا کیږي، خو په امریکا کې هم داسې ګراني سیوا شوې چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه وراغلي. روس که څه هم د زيلنسکي د حکومت په نسکورولو او یاد کې یې په قبضه کولو کې ناکامه شوه، مګر د یوکرين په ختیځو سیمو کې یې پرمختګونه کړي دي.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن لرګن کو د ډیوا رادیو سره نه خبرونه توغیږي. د نن ساته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د صحت نړیوالې ادارې دبليو ایچ او د اتوار په ورځ باندې ویلي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د وبایي امراضو څارنه تیزه کړې ده. هي چارواکو خبرداري ورکړې وو چې د زلزلې له امله زرګونو ځانمن شوي کسان اوس د وبایي امراضو خطر سره مخ دي. په دغه حق لباندې زموږ همکار فواد لمه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې شروع یا چهارشنبه ورځې زلزلې له امله لږ تر لږه 1155 تنه مړه شوي، ګڼ شمېر زخمیان شوي او په زرهاو کورونه یا پوره نړېدلي او یا هم نقصان ورته رسیدلی دی. د دې آفت له امله ورانی او نقصانونه زیاتره د افغانستان په جنوبي ولایتونو پکتیکا او خوست کې پېښ شوي چې د پاکستان سرحد ته څیرمه غریبي او لرې پرتې غرنۍ علاقې ګڼل کیږي. په دې سیمو کې داسې بنیادي اډانې هم نشه چې دغه صفاتونو سره مقابله کې ورنه کار واخیستل شي. د طالبانو په حکومت کې د صحت وزارت ترجمان شرافت زمان د اتوار یک شمې پوره وویل دا خلک خوراکي مواد او پاکو اوبو ته زخت زیاته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې چارواکو د اوس لپاره د دوایانو بندوبست کړی دی، خو د هغو کسانو سره امداد چې کورونه یې تباه شوي دي دا به مشکل وي. د شرافت زمان وینا و چې موږ د نړیوالې برادرۍ او د بشري تنظیمونو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. د خوراک او دوایانو مرسته هغه کسان چې ژوندۍ پاتې دي ممکن مرزونه ورته ولېږي، ځکه هغوی د اوسېدو لپاره کوم مناسب کورونه یا سرپناګانې نه لري. د صحت نړیوالې ادارې په یو بیان کې ویلي چې هغه اداره او نورې ټولې ادارې چې په علاقه کې فعالیت لري کوشش کوي چې د زخمیانو درملنه وشي، د خلکو ژوند وژغورل شي او د دې غمجنې پیښې په نتیجه کې چې څه ماحول مخې ته راغلی هغه کې د امراضو د خورېدو مخه ونیول شي. دبليو ایچ او د دې یرې چې په وبایي امراضو کې اضافه ونی شي، د صحت ځایي ادارو ته د دوایانو او نورو امداد په ورکړې سره د سختو اسهالاتو، شری او کووډ 19 امراضو څارنه سیوا کړې ده. په بیان کې د یادونه هم شوې چې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یو د هغو دوو ملکونو ځینې دی چېرته چې لا هم پولیو مرض موجود دی، بل ملک یې پاکستان دی. دبليو ایچ او زیاتوي چې د پولیو کمپین کارکنان هم په زلزله ځپلو سیمو کې فعال شوي چې هغوی د نورو وبایي امراضو په خورېدو هم نظر ساتي. په افغانستان کې د دبليو ایچ او یا د صحت د نړیوال تنظیم نماینده لوډا پنګ وویل دا زلزله یو بل غمجنه پیښه وه چې رایاد یې کړل افغانان د مختلفو قسمو خطرو سره مخامخ دي او څومره اهم ده چې افغانستان هم د نړیوال ورورولۍ د ذهن نه هیر نشي. د ریپورتونو تر مخه د افغانستان په څو ولسوالیو کې چې سخت زلزلې ځپلې دي سلګونه کورنۍ د شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا هغه کسان چې کورونه یې نه دی وران شوي او یا ارزي وران شوي هغوی هم د دې یره چې بیا زلزله ونی شي د کورونو نه بهر اوسيږي. دا روسي مرګونی زلزلہ د افغانستان توندلارو طالبانو ته چې حالت اوس واکمنان دي یو لوی آزمایښت یا چیلنج ګڼل کیږي. طالبان د تیر کال په اگست میاشت کې واک اختیار ترلاسه کړ، مګر تر اوسه هم په نړیواله کچه هیڅ چا د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او دلیل د بشري حقوقو په خصوص د خزو په برخه کې د طالبانو سخت دریزه تګلارې بلل شوې ده.
قدرمن اردوونکو اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل د توړاندې کوي.
د افغانستان په نور ختیځو ولایتونو پکتیکا او خوست کې د خونړۍ زلزلې د لاسه تر اوسه پورې د 20 زیات خلک مړ شوي او د زرګونو خلکو کورونه وران شوي دي. بین الاقوامي مالی ادارې او ځینې ملکونه د زلزله ځپلو خلکو امداد کول غواړي، خو د امدادي تنظیمونو اعتراض دی چې په خوانو وختونو کې عمده قسمه حالاتو کې طالبانو د بین الاقوامي امداد مخه خپل مرستیالانو ته اړولې و. په دې موضوع د برتانیې په ګارډین اخبار کې د فرانس د خبر رسانی ایجنسی یو تازه ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته طالبان وایي چې دوی به د زلزلې د لاسه ځپلو خلکو لا راغلي امداد کې سکار نه لري. د فرانس خبر رسانی ادارې د خپل ریپورت شروع د افغانستان د واکمنو طالبانو د دې لوز نکړی دا چې دوی به د زلزلې د لاسه ځپلې شبو زرګونو خلکو له دراتلونکو امداد په تقسیم کې هیڅ غرض نه لري. ریپورت لیکي چې د تیرې چهارشنبې د خونړۍ زلزلې نه وړاندې هم ګرد افغانستان د انساني کړمو سنگینو حالاتو سره مخ را روان دی. هر کله چې د طالبانو د واکمنۍ د لاسه په افغانستان د انساني خواخوږی او مالی امداد بند کړی شوی دی. بار لیکي چې زلزلې پاکستان سره په پوله پراته دوه ولایتونه پکتیکا او خوست وغړي دي. خلک په ودو غیر کړی دي، زر کسان پکې مړ شوی دي او په زرګونو نور به کور شوی دي. د امدادي تنظیمونو وینا ده چې تیر وخت کې د قدرتۍ آفتونو او د جنگ د لاس راپورته دا قسم حالاتو کې طالبانو همیشه امدادي سامان په زبردستۍ نیولې دي او د خپلې نامې لپاره په خپل تقسیم کړي دي. خود پکتیکا یو ستر چارواکي خان محمد احمد ویری دي چې دا ځل به طالبان د زلزله ځپلو د پاره کیدونکو امدادي سرګرمو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خان محمد احمد دا هم ویری دي چې امدادي سامان که د خوراکي عالمی پروګرام تقسیموي، که یونیسف یا بل یو تنظیم یا بین الاقوامي برادری او یا متحده قانونه، طالبان منځدې هم نه ورزي. د زیاته کا چې د اسلامي امارت ذمہوار خلک په موقع موجود دي او دا چې زمون خلک به دغه تنظیمونو او ادارو سره امداد کولو ته هر وخت چمتو وي. د فرانس خبر رسانی ادارې ګارډین کې چاپ شوی خپل ریپورت کې لیکلي دي چې د زلزلې په شکل کې قدرتۍ آفت د طالبانو حکومت اجتمند خلکو ته د امداد رسولو یوې سنگینی مسلې سره مخ کړي دي، ځکه چې د خزو او د جنکو د حقونو په معاملہ کې په سختو پالیسو اختیارولو د طالبانو حکومت ټولي دنیا نه ځان لپاتې شوی دی. خو د دې باوجود بین الاقوامي ګوند په دې سخت وخت کې د افغانستان د خلکو امداد تر وړاندې شوی دی او امدادي سامان افغانستان ته رسیدل شروع شوی دی. ریپورت لیکي چې د زلزلې مرکز سره نږدې د ګایان ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید ولی ای اف پی ته ویلي دي چې موږ دا وخت د هر څه اجتمن یو، خو زموږ فریاد څوک هم نوري او موږ لا تر اوسه پورې هیڅ قسمه امداد نه دی راغلی. ریپورت زیاتی چې زلزلہ وهلو کلو کې ټول کچه کورونه وران شوی دی او د خلکو کټونه بسترې د ملبی لاندې پراته دي. د افغانستان د صحت وزیر قلندر عباد د خالی پورز د غایان دوره کړی دا د ای اف پی ته ویلي دي چې خلک سخت وارخطا شوی دي او د ویری خپل کورونو ته واپس نه دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ستر چارواکي رمیز الاکبروف د زلزله وهلو علاقو د کتونه پس د افغان ولز د حوصله او د استقامت ډیر صفت کړي دي. د ویلي دي چې د نه ختمیدونکو غم لړلو ورځو سختو حالاتو او د غمونو باوجود د خلک د ډيري مضبوطي حوصله او استقامت خاوندان دي. اف پی د خپل ریپورت په اخیر کې لیکلي دي چې زلزله زپلو سیمو ته امدادي سامان رسول ډیر ګران کار دی، ځکه چې دغه سیمو کې اوس شرق بارانونه انختی دي. دې سره د غرونو نکانې تیږې خطر لړکیږي او کمرونه رانړیږي. د موبایل ټلیفونونو د ټاورو در لړکیدو او د بجلی د لین د شلیدو له سببه مواصلاتي رابطې ټولې ګډوډې شوې دي. سرکاري چارواکي وایي چې زپلی سیمه کې د لسو زرو نه زیات کورونه وران شوې دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا تور لګولې چې وسنه حکومت پر مسلط کړی شوې ده او دا وایي کړي دا چې د امپایرانو د مرستې بغیر پنجاب کې زمینی انتخابات ګټلې شي. بل پلوتا د چیړونکو وینا ده چې عمران خان د پاره د اسټابلیشمنت بغیر د پنجاب زمینی ټاکنې ګټل ممکن نه ده. په دغه حق لبانې د اسلام آباد څخه د ریورډیو خبريال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا تور لګولې چې اوسنۍ حکومت پرې مسلط کړی سوی او دعوی کړی چې د امپایر د مرستې بغیر پنجاب کې زمینی ټاکنې ګټلې سي. د پنجاب د صوبایي حلقې پی پی یو سل اته پنځوس کې د تحریک انصاف د پلویانو سره وینا کې د ګوند مشر عمران خان وویل باندې مسلط کړی سوی دي او دوی په یو لار ټاکنې ګټلی سي چې امپایر یې ملاتړ وکړي. خو موږ به دوی ته ماتی ورکوو د دې سربیره چې امپایر ته دوی سره وي. د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب ته اعلی وزیر په ټاکنو کې د پی ټی آی د کاندید چودھری پرویز الهی په ځای د مسلم لیگ نواز دلی کاندید حمزه شہباز ته ووټ اچولو سره د پنځه ویشت مخالفو غړو د غړیتوب ختمولو نوټیفیکیشن جاری کړی وو او پنجاب اسمبلی د معلوماتو تر مخه د دغه چوکیو به زمینی ټاکنې د جولای په شپږمه نیټه ترسره سي. بل پلو د چیړونکو وینا ده چې د عمران خان د پاره به د اسټابلیشمنت بغیر د پنجاب زمینی ټاکنې ګټل ممکنه نه وي. سر جرنالیسټ اویس توحید وایي عمران خان خپل یو اثر لري، خو د کال 2018 کې د اسټابلیشمنت د مرستو بغیر واک نسو ترلاسه کولی.
عمران خان صاحب کے کیمپ میں اس طرح کی فیلنگ ہے کہ ان کے ادارے کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ شخصیات کی بنیاد پہ ہیں.
عمران خان گڑی چې د ادارې سره د دوی اختلافات د څه خلکو په اساس دي، خو دوی فکر نه کوي چې دا سیده د ادارې سره اختلاف په راتلونکي وخت کې د عمران خان سره نوې ستونزې رامنځته کولی شي. عمران خان د اپریل په 18 نیټه د بے باوري د تحریک د لارې خپل د چوکۍ څخه لری کړی سوی و. عمران خان د دوی د لری کولو تور پر امریکا او ریاستی ادارو په مرستې پر مخالفو ګوندونو لګولې. بل پلو ته امریکا پاکستان سیاست کې د لاسوهنې تورونه وار په وار رد کړي. تاریخ کسه هم شایي چې د هیواد پر ټاکنو کې د اسټابلیشمنت یو رول پاته سوی دی، خو په ورستیو کې د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار په سرګنده ویلي چې فوج دی د هیواد د سیاست څخه لري وساتل سي. د مخالفینو وینا د عمران خان د خپلې نااهلۍ او په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کولو له سببه د ګوند د ملګرو لاړه رد کړی سوی چې د چوکۍ څخه د لرې کولو سبب یې ګرځېدلی و. تحریک انصاف په سند کې کېدونکې بلدیاتي ټاکنو کې هم د درغلي تورونه لګولي. د ګوند مشر عمران خان د یو ټویټ د لارې د دوی د ګوند کاندیدان پیرولو او زورولو تورونه لګولي. د ریپورټونو تر مخه د سند بلدیاتي ټاکنو کې په لوی شمېر چوکۍ ترلاسه کوونکي پر پیپلز ګوند په وفاقي د دوی ملګري متحده قومي موومنټ او د پی ټی ایم خړې ډلې جمعیت علماء اسلام هم د درغلي تورونه لګولي او ویل کېږي چې بلدیاتي ټاکنو کې الیکشن کمیشن خپل ذمہواری ترسره کولو کې پاتې راغلی. بل پلو ته پیپلز ګوند دغه تورونه ردوي او د ګوند مشر بلاول بټو سرداری خپل یو ټویټ کې ویلي مخالفین یې د بیلولو فرسته د مایوسی ښکار دي او د تشدد تړکی ورکول کېږي. په سند کې کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د تشدد په پیښو کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د وطن مړه او یو شمېر ټپیان سوي دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د پیښور سیدونکو او ډاکټرانو وایي چې د لوی اختر راتګ نو وړاندې باید زناورو محکمې چارواکي ځای په ځای او بیا په هغه ځایونو کې خامخا سپری وکړي چې منډایانې دي، چرته چې زناور په زیات شمېره کې وي او د دغې سره د کانګو د رنځ مخنیوي کېدای شي.
په دغه حق لا د پیښور څخه د ډیبر اډیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا به لابلو سیمو او پیښور کې د څارونه لګیدونکو د کانګو مرز خوریدو په خلکو کې یره خوره کړي او دوی غوښتنه کړي چې دغه مرز مخنیوي د لپاره د کوټلي ګامونه اوچترل شي. د پیښور ځای اوسیدونکو او ډاکټرانو وایي د بیلابیلو خارونو او خصوصي توګه افغانستان نه راتلونکو څارو باندې که په وخت پرې وشي نو د سره د خلکو ژوند بچ کیدای شي. د پیښور اوسیدونکو ډاکټر رحمان الله وی ویډیو توایي په تیر وختونو کې د کانګو مرز نه په پیښور روغتونونو کې خلک مړ شوي دي.
د سرمن لاندې هیمریج اوسي او نور نیچرل آرفیک ناغوي دا هوټل خطرناک دی. بهر حال دا خدا فیمیل یو هغه ټیکس دی هغه نه کیږي هغه بایټ نه کیږي او دا مطلب چې ډېر زیات خطرناک دی. ځنه کسان چې ارلی ټریټمنټ وکړي نو هغه به خدای ته بچ کی میل نه کیږي نو دا به چې کله بایټ وکړي نو بیا زه په دې باندې سرمن لاندې ویني.
د روغتیا چارو پوهان وایي کانګو یو داسې مرض دی چې د څارونه انسانانو ته لګي او د دې غټې نخې دادی چې په انسان سخت تبه راځي ټول بدن یې خوږیږي او ځینې نورې نښې هم پکې شاملې دي. د خیبر پختونخوا د ځناورو محکمې چارواکو ویلي دوی په ټولو حکومتي منډیانو ترڅنګ په نورو ځایونو کې هم په ځناورو سپری کوي او خلکو ته د غرض په اړه پوهه هم ورکوي. د یادې محکمې یو چارواکي ډاکټر قاضي ضیاءالرحمن وی ویډیو ته وویل د رسنیو یا میډیا د لارې دغه خبره دوی واضح کول غواړي چې دا وایرس نه دی ولې په ځناورو کې د خزندې یا کونی کې دوه د لاسه د غرنز انسانانو ته لګي.
مخنیوي د پاره هم موږ مختلف ډیسټریکو وال چیک پوسټونه جوړ کړی دي کوم چې انټری پوینټس نه د انټرا ډیسټریکو انټرا پروینشل پوینټونه جوړ شوی دي. هغه باندې د انټری ټیکس سپری چې کوم دوا جنا د بیماری په لایي دا سپری غا نه کوي په انټری باندې چې ډیس یو ډیسټریکټ نه بل ډیسټریکټ ته دی او پروینس نه پروینس سره دی نو هغه باندې دا هر یو ډیسټریکټ ډیسټریکټ ډایرکټر لا سٹارټ چې کوم دی خپل خپل ټیمونه ډیپلوټ کړی دی هغه لای سپری پمپونه دا وایانه سپری والا خپل کیټونه دی ور کړی دی.
د روغتیا چارو پوهان وایي کوم کسان چې د کانګو پرنز اخته شي او په وخت روغتون ته ځان ورسوي نو د ژوند بچ کېدو امکان یې زیات شي او که روستو خپل ناروغتیا ته خبر شي نو بیا یې ډیر زر مرګ خولې ته رسوي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د اندازو تر مخه دا محل نړۍ کې د 15 میلیونو نه زیات د بای مذهب منونکي دي چې زیات شمیره یې په هند کې میشته ده. پاکستان کې د بای مذهب سره تړاو لرونکي وایي چې دغلته به د دوی د ورورولۍ شمیره 15000 تنه وي. د پښتونخوا حکومت د بای مذهب په جنګلو لپاره 13 ورځ د سوره را جوړه کړې و. دغه دستوري نور تفصیل د ډیور اړي خبريال مدثر شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د پښتونخوا د مذهبي چارو وزارت د بای مذهب د پیژنګلو یو قایصه دستور را جوړه کړې و چې پکې د عیسایانو، هندوانو، سکانو او د مسلمانانو مذهبي استادو ترڅنګ د پونتون د پروفیسورانو، ډاکټرانو، مدني ټولنو، بشري حقوقو مبارزینو او سیاسي فعالینو برخه اخیسته. په دغه موقع بای مذهب یو منونکي سید زاده نه چې ډیوه پښتنه وکړه د دې د مذهب بنیادی عقاید څه دي نو غوایي
بنیادی قاعده دار چې دا د الله وحدانیت دا ټول ادیان برحق ګڼل او پیغمبر باندې پیغمبرانو باندې یقین دا کول دا ساتل او د وحدت انسانیت خبره درا کوي دا کوي کوي د امن خبره کوي دا ورورولۍ خبره کوي او ټول ادیان د هم اهنګي خبره درا کوي دا کوي او دې خبره باندې زور ور کوي چې دین کې دی دا د محبت زیاده او کو دین متادر د نفرتونو زیاده کوي دا جوړیږي او یو بل ټټونه توګه د دین د پاره دا کوي دا کټ کوي نو دا دین نه به نه دین خبره
وای. د پاکستان د سرکاري ادارې نادرا تر مخه دلته د 150 زرو نه زیات بای مذهب لرونکي میشته دي چې زیاتره سین صوبې کې خودل شي وي دي. خود د دې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د بای مذهب لرونکو شمیره تر 500 زرو پوري وي. وای نو لسمې پیړۍ کې ایران نه خور شوی د دغه مذهب منونکو ټوله نړۍ کې 15 میلیون دي چې زیاتره وګړي هند او اروپا امریکا کې میشته دي. هم د دغه مذهب یو منونکو ملالۍ اختری وای پښتونخوا کې د بای مذهب سره د تړاو لرونکو شمیره ډیره کم ده خو زه خوشاله یم چې دا دستور په خبر کې وشو.
چیز کی پیشنگوئی حضرت بہاءاللہ نے 170 سال پہلے کی تھی
دا کوم سیز وینا چې حضرت بہاءاللہ یو سل او یا کله وړاندې کړی و چې د ټولو مذهبونو منونکو تبا یو ځای اوسېدل وی. دومره مده پس مونږ په عملی توګه د خپل پښتني ټولنې کې وینو دا تر ټولو خوندوره لازی دی.
یہ سب سے خوبصورت لمحہ ہے.
ملالی وای مونږ د ټولو مذهبونو احترام کوو, خپل د اقتصادي پرمختګ او جګړو خلاف نو ځکه د هر قسمه روایتي او جوهري وسلو مخالفت او د زده کړو مرسته کوو. بل پلو ته د بشري حقوقو مبارزین دریز لري چې پاکستان کې لګکو ته پوره حقونه نه دي ترلاسه, وړو مذهبونو سره تعلق لرونکي یا خو هیواد په پریښودو مجبور شي او یا هم خپل مذهب بدل کی. هم دغه ستونزې سره د چترال ضلع کلاش مذهب هم مخته, خو د مذهبي چارو لپاره د اعلی وزیر مرستیال وزیر زاده چې خپل هم کلاش ته دې خبرې سره موافق نه دی او وای بایان او کلاشیان د کمیدو په ځای په زیاتی دودی.
کله د پاکستان آزاد 1947 کې کلاش خلک د 1200 نه 1500 پورې خلک وو, اوس 4000 فیګر مونږ کراس کړی دی. اوس چې کوم زموږ فیسټیول دی دلته ځای نه کیږي, نو دومره کنورژن ریټ نشته. اوس ګورمنټ هلته ګورمنټ کلاش پرائمری سکول جوړ کړی دی, هغه ته د فیسټیول ځای اغستی دی, جاب کوټا ورکړی دی چې دی نور هم انکرج شي دا کمیونټي په مخکې راشي.
د بایانو لپاره دغه دستوره کې د دای مذهبي نظمونه هم وړاندې کړی شول چې زیاتره پکې د جګړو نه د کرکی او سولې سره د مینې په اړه وو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, د خبر.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلډ ویلي دي چې ډیجیټل ټکنالوژي د امن او سلامتیا په پرمختګ کې ډیر اهم کردار ادا کولی شي. دې د بین الاقوامي امن په ساتلو کې د ډیجیټل ټکنالوژۍ د کردار په حق له متحده قانونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ شوي غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې نوې ټکنالوژۍ د وړاندې نه د متحده قانونو د امن ساتنې په عملیاتو کې یو اهم کردار ادا کوي او دا ضروری ده چې په مثبت ډول د دې استعمال یقیني کړئ شي. دې زیاته کا چې د سوشل میډیا او د پیغامونو د لیګلو را لیګلو وسیلې د جنگونو نه وړاندې او د جنگونو په دوران کې د خلکو د سرونو د بچکونکو معلوماتو ته پرسیدو کې اسانه پیدا کړي. د خلایي سیارونو د حاصل کړې شوو اعداد او شمار او د معلوماتو په بنیاد چاپیریال کې د بدلون خطرې ان په وخت په ګوته کېدی شي. امن ساتونکو ته اهم معلومات رسولې کېدی شي او د جنگونو او د قدرتي آفتونو په دوران کې د هنګامي نوعیت مواصلاتي رابطې خیکی. سفری گرینفیلډ دا هم وی چې د دې ټکنالوژو په امداد مو د قاتونو د راتلونو د وړاندې خبرې دی شو او د دې مخنیوي کولای شو. موږ هم د دې ټکنالوژي په امداد پناګزینو له سر پټولو زینا او روزګارونه کته شو او د هم دې په ذریعه موږ د خپل امن ساتونکو خلکو او د هغه خلکو خط تحفظ کولای شو چاته چې د خدمت کول فرایض ورکړي شوی دی. خو دې وی چې دا ډیره د بدنصیبی خبره ده چې د خلکو د جون د خکولو صلاحیت لرونکي دا ټکنالوژي اکثرا د بشري حقوقو د وهنو او د جنگونو د تودولو غوندې د ناوړو کارونو د پاره استعمالولې شي. سفیر تامس گرینفیلډ نور وی چې د دې ټکنالوژي د ریاستي او کله کله د غیر ریاستي قوتونو لاسو ته پورتلو دا معلوماتو ته د خلکو د رسایې د ختمولو د تحریر او تقریر د ادادې د چقولو او د غلطو معلوماتو د خورولو غوندې د ناخوخه کارونو د پاره استعمالولې شي او دا کارونه یقینا چې جنگونه راپاري. دا کارونه یقینا چې د عام خلکو د صحت اسانو ته د رسیدو په لار کې خندان هم راپورته کوي. په خلکو د زور ظلم کېدو او د بشري حقوقو د وهنو په حق له دستاویزي عمل ډیل کوي, مالی عملیات ګډوډ کوي او د ډیرو کورونو خپلو نږدو خپلو خپلوانو سره د یو ځای کېدو په لار کې خندان راپورته کوي. سفیر لینډا تامس گرینفیلډ وی چې امریکا د آنلاین ازادۍ یو شمیر خپل ملګرو ملکونو سره د انټرنیټ د ازادۍ د تحفظ کولو او د ډیجیټل جغرافیایي او نباتاتي نظام د بشري حقوقو په حق کې د استعمال د یقیني کولو د پاره په شریکا کار کوي. دی وی چې موږ د سایبر سپیس د اډانی په بابل د ذمہوارو ملکونو د دریز مرسته کوو, د کومو په ذریعہ چې د متحده قانون ټولو غړو ملکونو د سایبر سپیس په حق له د نړیوال قانون د نفاذ خاص تصدیق کړي دي. سفیر تامس گرینفیلډ دا هم وی چې مونږ په دې کار کې په ګرد دنیا کې هغو ملکونو سره ولاړ یو چې د سایبر د ناولو سرګرمونو دنیا بچ ساتل غواړي. په یو وشتمه صدای کې د امن او سلامتیا په اثرناک ډول په زیاده ساتلو د پاره مونږ باید چې د یو وشتمه صدای د خطرو جواب وکړو او د دې لپاره د یو وشتمه صدای د وسیلو نه کار واخیستی شي. لنډا تامس گرینفیلډ خپل تقریر په دې الفاظو ختم کړو چې په مونږ کې چې کوم ملکونو په دنیا کې د جنگونو د مخنیوي پوخ نیت کړی دی په دوی لازمه ده چې د ټکنالوژو د مثبتو تبدیلو لپاره استعمال یقیني کړي، نه چې دینا د بشري حقونو د وهنو د نفرتونو د خورولو او د جنگونو د تودولو غوندي د ناوړو کارونو کولو کار واخلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 USA.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي.